یو استودیو لرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په روانه یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوو. ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان ولسمشر یې معنی د سولې پر روانه پروسه کې د رامنځته شوي ځنډ لامل د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی ګڼي. دا موضوع مرخص نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم، په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان حکومت د متحدو ایالاتو د ولسمشر د هغه اعلان هرکلی کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې ځنډولي. د کندز امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت دشت ارچی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، او د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې هغې سیمې ته ننوتل څو له امریکایي پوځیانو سره په ګډه ګزمې وکړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر ډونالد ټرمپ له خوا د طالبانو او امریکایي چارواکو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته افغان حکومت وایي حقیقي سوله یوازې هغه وخت ممکنه ده چې طالبان جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. ولسمشر ټرمپ تېره شپه ناڅاپه له طالب مشرانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. دا اعلان ظاهراً وروسته له هغې کېږي چې په کابل کې د طالبانو په یو موټر بم چاودنه کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. جمهوری ریاست نن په یو بیان کې وویل د افغانستان حکومت با عزت او تلپاتې سوله او د سولې لپاره خپلو ټولو هغو هڅو ته ژمن دی. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغانستان دولت د سولې په تړاو د خپلو متحدانو هڅې ستا یو ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به له امریکا او نورو متحدانو سره د سولې په راوستو کې ګډه همکاري کوي. ټرمپ تېره شپه پر ټویټر په څو توندو بیانونو کې وویل د دې یکشنبې په ورځ په کم دیوید کې د طالبانو له یو شمېر مهمو مشرانو سره محرمانه غونډه په پام کې درلود او غوښتل یې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري. خو ټرمپ وایي دا غونډه او د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړي چې طالبانو په کابل کې د پنجشنبې ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د کندز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د دشت ارچی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د کندز امنیتي چارواکي وایي طالبانو تېره ورځ ناوخته له څو خواوو پر دې ولسوالۍ حملې پیل کړې چې په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ. د کندز د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن ازادۍ راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې ملکي وګړو او دولتي پرسونل ته مرګ ژوبله ونه وړي له دې ولسوالۍ ووتل او د تخار خواجه غار ولسوالۍ ته په شا شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې وسلوالو یې تېره شپه د ولسوالۍ تر بشپړ کنټرول لاندې راوستې او پوځي تجهیزات او وسایط هم ولجه کړي دي. د غزنی چارواکي وایي نن سهار غزنی ښار ته څیرمه د شمس بابا په سیمه کې دوه تنه وسلوال خپل ماین ووژل. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادۍ راډیو ته وویل دوه طالب وسلوال چې په ښار کې د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو او یا د ځانمرګي برید پلان درلود هدف ته له رسېدو مخکې پر خپل ماین والوتل. نوري زیاته کړه چې په دې پیښه کې دواړه وسلوال وژل شوي خو ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لازادې رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر نن په تهران کې له جکپورو چارواکو سره وګوري. دا کتنه وروسته له هغه کېږي چې تهران د پرمختللو سنټر فیوژنو د فعالولو پلان ته چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون له مخې پرې بندیز لګول شوی مخه کړې ده. د ایران دولتي ټلویزیون نن د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې د سرپرست مشر کورنل فیروتا یو ویډیو خپره کړه چې نوموړی په تهران کې ښیي. ټاکل شوی چې فیروتا به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې له رئیس سره وګوري. تهران ته د فیرو ته دا سفر یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې د ایران د اټومي انرژۍ ادارې اعلان وکړ چې دوه ډوله پرمختللي سنټر فیوژونه به فعال کړي. اسرائیلی الوتکو وروسته له هغې چې سخت دریځو له غزې څخه د اسرائیل او غزې له امنیتي موانعو هاخوا د اسرائیل لور ته د بی پیلوټه الوتکو په وسیله یو بم وغورځاوه، پرون ناوخته په غزه کې د حماس پر څو پوځي اهدافو بمباري وکړه. د اسرائیلو پوځ وایي په هغو اهدافو کې چې بمباري پرې شوې، د حماس د هوایي جزتام، هغه تجهیزات او دوه پوځي محلونه هم شامل دي چې دا حمله ترې شوې ده. په دې اړه چې د اسرائیل د دې حملو په نتیجه کې د فلسطینیانو لور ته څومره تلفات اوښتي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. اسرائیلي پوځ وایي چې له غزې څخه د ډرون په وسیله غورځول شوې وسیلې چې بم بلل شوی یوازې یوه پوځي وسیله ویجاړه کړې ده. او د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې شمال ختیځې برخې ته ننوتل څو د ګډې پولې په اوږدو کې له امریکایي پوځیانو سره ګډې پلان شوې ګزمې چې هدف یې د امن سیمې رامنځته کول دي پیل کړي. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي پوځي وسایط چې د ترکیې بیرغ پرې راپیاده د سوریه د خاورې شاوخوا 15 کیلومتره دننه له امریکایي وسایطو سره یو ځای شول. ترکیه په پام کې لري د سوریه په دغه سیمه کې د خوندي سیمې په رامنځته کېدو سره د سوریه 1 میلیون کډوال بیرته ځای پر ځای کړي. دا ګزمې د هغې موافقې برخه ګڼل کیږي چې ترکیه وایي په مرسته به یې دا سرحدي سیمه په خوندي ساحه بدله شي.
موږ آزادي رادیو نو درنو دوستانو احمد تکل د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ، پته مو آزادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري ورسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ د سولې په روانه پروسه کې د رامنځته شوي ځنډ لامل د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی ګڼي. ولسمشر ټرمپ تیره شپه په بیلابیلو ټویټونو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. دا چې ټرمپ ولې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د کابل پوهنتون د سیاسي علومو له استاد پوهان نصرالله ستانکزي سره په دې اړه خبرې کوو.
بلهم دغه ټول فشارونو په نتیجه کې ټرمپ د تعزیرېږي چې د څرګندونې وکړي او په حقیقت کې لغوه کړي. دغه مذاکرات د مذاکراتو لغوه د معنا نه لري چې دا دروازې به دایمي وتړل شي.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی پروګرام تر لاس لاندې لري.
قطعا تعهد ما جدي هست و ما حتی ایر انکشاف دادیم فعلا شیوه کار شبکه سازی و غیره را و شش ولایت کلان که اوج تشویش های از این موضوعات بود در اوج انکشاف دادیم.
افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابیو د بلخوا د همدی وزارت چارواکو ویلي که د شهید ونه یو شورا په ورځو کې هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړ جدي قانوني چلند به ورسره وشي.
دا د ځله بار متفاوتي موږ وظیفه هم دغه ورکړې د ټولو برخو ته چې هر هغه څوک چې د خلاف قانون عمل کوي او ما نظم اخلالي د غوسر جدي قانوني برخورد وکړي وایي نسی او قانون منګول دی وسته.
هم داشن به واوري چې په غزنی ولایت کې د 400 یا بانګو کاخت زیات شبه او که وخت د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د رواني ټیسټ سیالي یا 15 ورځې لوبي ورسته حال به هم درکو لمو سره پات شي. آزادی رادیو ناوری رازو د خبرونه لومړی مطلب تلک څنګه مو چې وړاندې واوریدل او رساله هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. افغان حکومت د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي چې د افغانستان خلک او دولت به عزت او تلپاتې سولې غوښتونکي دي او د سولې په تړاو ټولو هلو ځلو ته ژمن دي. که څه هم په دغه اعلامیه کې د ترامپ خبرو ته اشاره نه ده شوی، خو په کې ویل شوی دی چې واقعي سوله هغه وخت راتلی شي چې طالبان افغان وژنه بس کړي او بنت غاړه کړي او افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د موضوع خاطر پردیس تعقیب کړی هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، تاسو تابند د ولسمشر ایمانی اعلامیه لوستې ده؟ نور څه د ټرمپ اصلا څرګندونه کړې؟ مهرباني.
ته هم افغان حکومت چې مخ کې تاسو هم ورته اشاره درلوده، که څه هم افغان حکومت د ډونالد ټرمپ د پریکړې په تړاو باندې تازه خبره شوې اعلامیې کې څه نه دی ویلي، خو وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان ولسمشرۍ د سولې په روانه پروسه کې د رامنځته شوي خلامې له افغانانو پر وړاندې د طالبانو روانه جګړه تاوتریخوالی ګڼي. د ولسمشرۍ ماڼۍ لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان خلک او دولت د بایزت او تلپات سولې غوښتونکي او د سولې په تړاو ټولو هلو ځلو ته ژمن دي. د ارګیلامې وایي موږ تلپات موږ ټینګار کوو چې واقعي سوله حل راشي، چې طالبان افغان وژنه بس کړي، اوربند ته غاړه کېږدي او د افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د ارګیلامیه په همداراز وایي د سولې په پروسه کې د ښکېلو ټولو مرسته کوونکو هڅې ستایل شوي او په کې راغلي دي چې افغان حکومت ژمن دی چې په راتلونکي کې د متحده ایالاتو او نورو مرسته کوونکو سره د تلپاتې او باعزت سولې په راوستلو کې په ګډه کار وکړي. د افغانستان رئیس جمهور په داسې حال کې د امریکا جمهور رئیس د دریځ په اړه اعلامیه ورکوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلو په کیم ډیویټ کې د سولې په تړاو د طالبانو مشرانو له افغان ولسمشر سره خبرې لغوه کړې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو خبرې یې درولې دي. ښاغلی ټرمپ د شنبې په مازیګر سپتمبر په 1 په ځینو پرله پسې ټویټونو کې ویل په پام کې و چې سبا یعنی نن یک شنبې په کیم ډیویټ کې له طالب مشرانو سره وګوري، خو دا کتنه لغوه شوې ده. د دې لیدونو لغوه کېدو سربېره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درول امر هم کړی، ځکه چې دې ډلې په کابل کې د هغه برید مسؤلیت منلی چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول. په ورته وخت کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد تیر دوشنبې ورځ اعلان وکړ چې له طالبانو سره په اصولو کې به هوکړې ته نهایي شوې دي، یوازې د ډونالډ ټرمپ تایید ته اړتیا ده. د ټرمپ خبرګون وروسته تر هغې تون شو چې د تېرې پنج شنبې په ورځ یعنی د سپتمبر په 15 کابل کې موټر بم برید 12 کسان ووژل، چې د ټرمپ وینا یې امریکایي سرتیری هم پکې و. اوس پوښتنه دا ده چې د ټرمپ دغه پریکړه په دې حساسو شرایطو کې څه ډول پریکړه وه؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي.
احساساتي قضاوتونه کول فکر کوم چې دا ناسم کار دی. زه رسول ته نوتل سطحي سوله کول دا خطرناک وي، خو سوله لغوه کول یا رسول خبرې له منځه وړل دا تر هغې ډېر خطرناک وي. هغه سناتورانو چې مطلق د خبرو نه انکار کاوه هغوی غلطي کول، ځکه د هغوی اولادونه نه مړه کېدل، دلته ډیموکراسي وژل کېده، انسانان وژل کېدل. د ټرمپ دغه احساساتي فیصله هم په خپل ذات کې د شخصیت ښکارندوی کوي. زه مطمئن یم چې سل پر سل به اخلي.
په تیرو څو ورځو کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په ګډون ځینو جیکپور امریکایي چارواکو د خلیزات په مشهد امریکایي پلاوی او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرو اصولو کې پر سلا کېدو ناخوښي ښودلې وه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیرو ورځ دا چې هیواد له طالبانو سره یو سیاسي هوکړه د رسیدو په هڅه کې دی، خو دا هڅې په دې معنا نه دي چې ګڼې امریکا له طالبانو سره معاملې ته غاړه کېږدي. همدارنګه د امریکا کانګرس څو ورځې مخکې له زلمي خلیزات سره خپل اندېښنه شریکه کړې وه او هغه د بهرنیو چارو د اړیکو کمیټې ته وروخته چې له طالبانو سره د سولې هوکړې په تړاو جزئیات ورکړي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ یعنی سپتمبر په 1 امریکا ته سفر وکړي، خو د نامعلومو دلایلو په اساس دغه سفر ځنډیدلی دی. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندان ګینټ میکنزی د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی دی. هغه تیره ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې طالبانو د حملو زیاتوالي له اوسني حساس وضعیت سره کولی نه شي کولی مرسته وکړي. د مکینزی په وینا د ده لپاره چې د سولې خبرې پرمختګ ولري ټول اړخونه باید سیاسي هڅو تاوتریخوالو ته غاړه کیږدي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. وام اورېدل چې د ولسمشر ټرمپ له وروستیو څرګندونو وروسته چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې لغوه کړي، د افغانستان حکومت ویلي دي چې دغه د سولې په خبرو کې ځنډ د لامل د افغانانو په وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصرالله استانکزی په دې باندې غږیږي چې ولې ولسمشر ټرمپ دغه یوه پریکړه وکړه. له ښاغلي استانکزی سره نوریاس نوري دا مرکه کړي.
فکر کوم په دومره مانا چې امریکایان نړیواله ټولنه خپل افغانان خصوص افغانان سوله تلیواله دي، غواړي سوله رامنځته شي. د یو ډول فشار نو محصول ده چې په ټرمپ اداره باندې د داخل د خپل ادارې نه د کابینې د غړو د ډیپلوماتانو سیاسیانو او حتی د امریکې د عامه ذهنیت د اروپایي اتحادیه او ناټو غړو هیوادونو د فشار پایله د کابل نه د ناسمو فشارونو راتګ. ټول هغه عوامل دي چې د ټرمپ اداره له دغه فشارونو سره غواړي طالبان عملا اقدام وکړي او عملا اوربند وکړي او د سولې مذاکراتو ته ودانګي. بلاندې دغه ټول فشارونو په نتیجه کې ټرمپ د تازهګۍ چې د څرګندونې وکړي او په حقیقت کې لغوه کړي دغه مذاکرات. د مذاکراتو لغوه یې د معنا نه لري چې دا دروازې به دایمي وتړل شي.
امریکایي چارواکو په تیر بیا د امریکا ولسمشر ته خدا وزید چې په افغانستان کې جګړه روانه دي، هر ورځ طالبان حمله کوي، چاودنې کوي او د غرض ملکانو په ګډون ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. دغه حمله چې د تیر پنځنبه په ورځ وشوه، دومره مهمه غونډه چې د په واشنگتن کې د مهمو مشرانو سره غوښتل وګوري، د دغه حمله په خاطر لغوه کړه. د افغانستان واقعیت په پام سره کړی وګوري، د سولې خبرې خو ډیر لوی دي او حمله هر ورځ دوام لري. فکر نه کوي چې دغه پروسه په اوس وخت کې کاملا درېدلې؟
د اوس لپاره یقینا څه ودرېده، اما اشتباه په دې کې ده چې امریکایانو سولې ځان لپاره غوښته. دا په داسې حال کې ده چې د دې جګړې اصلي قربانیان افغانان دي. هغه میکانیزمونه چې وکارول شول د امریکایانو لخوا د فکر کوم له اشتباهاتو ډک وو. په دې اساس د ما عقیده دا ده چې د فکر لپاره دا مذاکرات ودرېدل او دا یو ډول فشار ده په طالبانو باندې هم چې عملي اقدامات به تر لاس لاندې ونیسي او ښایي د سمیښې نښانیا امریکایانو په تېر بیا د دې فانتیکه په خلاص سره ویلي دي چې دغه سوله ممکن د امریکایانو د غولولو لپاره کارول شوي دي او تر شایه د نورو هیوادونو په څیر د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو سره عمیقې اړیکې لري د هغې نه په استفادې سره هغوی غواړي یو ډول امتیاز واخلي. او دا په حقیقت کې که چېرې دغه پروسه ناکامه شوې وای او په افغانستان کې د یو نوې جګړې سبب ګرځېده، دا په ټوپ تاسو د لومړي ځل لپاره په یو بهرني هېواد کې ماموریت وکړ د واقعي ماتې په معنا وه. نو زه فکر کوم دغه ټکو ته او د میکانیزمونو په ناکامیو باندې امریکایان ډېر زر پوه شول او د اقدامو ترلاسه کړل.
څه فکر کوئ افغانستان حکومت چې د جګړې یو مهم اړخ دی او په وروستیو کې د دغې سره د ترلاسه شوې موافقې له مسودې سره په ښکاره او پټ مخالفت څرګند کړی او دې څومره رول لوبولی چې ولسمشر ټرمپ د طالبانو له مهمو مشرانو سره په کمپ ډیوید کې کیدونکې غونډه لغوه کړي؟
زه فکر نه کوم چې دا د یو مؤثر او اصلي فاکتور په عنوان وارزول شي، اما طبیعتا د کابل فشار په کابل کې د سیاسیون فشار په کابل کې د حکومت فشار د مدني ټولنې نارضایتي د خپل موافقتنامې ګونګوالی چې ټولو خلکو ته نه واضح او د دغه موافقتنامې د حقوقي چوکاټ نه مشروعیت بل د باعث ګرځېدلی وي چې یو دا وڅنډېده. په هر صورت د کابل د مقاماتو فشارونه هم بې تاثیر نه دي، اما یو اصلي عامل په توګه نشو.
د کابل پوهنتون استاد نصر الله استانکزی او چې زموږ همکار نوریاس نوري ورسره خبرې کولې. اوس هم سولند اقتصادي خبرونه وروجه نجی صافي برابر کړی.
د افغانستان د متشبسینو علي بورت وایي ټاکل شوی چې د چابهار بندر لاري هندستان ته دوهم کاروان سبا د دې هیواد په لور حرکت وکړي. د دغه بورت مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې صادراتو کې تر ډیره وچې او تازه میوې دي. دوی وایي له دې وړاندې تیره ورځ هم د چابهار بندر لاري د وچو او تازه میوو نږدې و موټر هند ته رسیدلی و. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې سوداګرو شکایت کوي چې د امریکا له لورې پر چابهار بندر د بندیزونو له امله دوی سوداګریزي چارې ټکنی شوې دي. د یادونې ده چې هند او جنوبي اسیا یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو بحري لار د ایران د چابهار بندر دی. په سمنګانو کې سلور پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې د ښځو لپاره د خوړو خوندیتوب، اقتصادي پیاوړتیا او یو شمېر نورو برخو کې پلي کېږي. د دغو پروژو مجموعي لګښت 25 میلیونه افغانۍ ښودل شوی چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کېږي. د کرنې وزارت په وینا دغه ولایت 80% وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي چې د دې په پایل سره به په اقتصاد کې د پام وړ بدلون رامنځته شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 50 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
زموږ غږ آزادي رادیو نوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره نوی پروګرام تر لاس لاندې لري. د دې وزارت سرپرست ازادي راډیو ته ویل دغه ډلې او کسان په ډیری جنایتونو کې لاس لري او خلک یې اندېښمن کړي. عام خلک هم وایي چې له جګړو او نامنیو سره په خوا کې غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو د دوی ژوند ور تریخ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
له کابل سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو فعالیتونو حق ستونزه ده چې لا هم په جدي توګه نه ده مهر سوې. خو اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یادې ستونزې د لاسبری لپاره یې نوې کړنلاره تر لاس لاندې نیولې. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې نوې کړنلاره به وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره ښه نتیجه ورکړي.
قطعا تعهد ما جدی هست و ما حتی این انکشاف دادیم فعلا شیوه کار شبکه سازی و غیره را و شش ولایت کلان که اوج تشویش های از این موضوعات بود در اوج انکشاف دادیم و ما مطمئن هستم که ما میتونیم کمی رده دومی که در جرم و جرایم دخالت دارن با همی شیوه نه و نتایج بسیار خوبی در این امر برسیم.
خو ښاغلی اندرابي د دغه نوې کړنلارې په اړه زیات جزئیات ورنکړل. که څه هم په افغانستان کې د غیر مسؤولو کسانو او ډلو د شمیر په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو له دې وړاندې امنیتي مسؤلینو ویلي و چې یوازې په کابل ښار کې لسګونه زره بېلابېلې وسلې له خلکو سره شته. په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو شتون تل یوه له جدي ستونزو څخه ګڼل کېږي. د امنیتي مسؤلینو په خبره دغه ډلې او کسان په قتل، اختطاف، وسلوالو لاو لار شو کولو او لملی او نور سرچینو نه په ناوړه استفاده کې لاس لري. لدغه ډلې د کابل په ګډون په بلخ، هرات، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نور لورو لوی ولایتونو کې دغه ډلې فعال دي چې خلک یې اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي ایمل او شرف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدام جدی به حساب باید از خود دولت بگیرن، اول همین اونا را جمع کنن و اصلا فایده از حساب هم به دولت است که اسلحه و همه چیز از اینا ضبط شوه برای خود دولت پس استفاده، هم امنیت برای مردم
او زیاته که بیگونه خلق بیزوری در حکومت نزده خواست کنم چه حکومت دی خلاف زر در زر او جدی اقداماتو که.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت شاوخوا دوه کاله وړاندې ویلي و چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو په وړاندې په یو ځنګړي پروګرام کار روان کړی چې له مخې به یې دغه وسلې له خلکو راټولې سي. خو اوس د امنیتي چارو کارپوه باري عریض وایي چې دغه پروګرام په ښه توګه نه ده عملي سوی او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو شتون اوس هم د ستونزې په توګه لا جدي پاتې ده. ښاغلی عریض د دغه ډلو د حضور په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د رواني جګړې ترڅنګ روانه ده، غیر مسؤول مصالح کسان پر خپل سر اعمال ترسره کوي. امیدواری کمه ښکاري چې مصالح او غیر مسؤول کسان په وړاندې باندې کوم اقدام وسي.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د کابل ښار په ګډون د څلوېښتو غیر مسؤولو ډلو چې په فردي او ډلیزه توګه یې په جنایي جرمونو کې لاس درلودل، ځینې نیول سوي او ځینې یې هم له پولیسو سره په جګړه کې وژل سوي. دغه وزارت ژمنه کوي چې تر لاس لاندې کړنلاره به پلي کېدو سره به په ولایتونو او یو شمېر په پلازمېنه کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو مخه ونیول سي. د هغه ژمنه ده چې خلک یې په فوري توګه د عملي کېدلو غوښتنه کوي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. واموریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی پروګرام تر لاس لاندې لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د شهید ونۍ او په ځانګړي ډول د جهادي قومندان احمد شاه مسعود تلین ونمانځل شي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید ونۍ او شورا په ورځو کې هر چا ولسي وګړو ته مزاحمت وکړ، جدي قانوني چلند به ورسره وشي. د دې وزارت نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل دا چې د دغه ورځو د منځلو لپاره په ټول هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره ځانګړی پلان په نظر کې نیول شوی. نور حال فیروزه عزیزی را کوي.
بیای بایرق بخرین عکس بگیرین به خاطر هفته شهید است. روز دوشنبه سالگرد آمر صاحب است.
په کابل ښار کې د تیر کال په څیر یو وار بیا د شهیدونۍ د نمانځنې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د دې ښار په یو شمېر سیمو کې سر لووسه د برهان الدین رباني د حکومت درې رنګه بیرغونه او د ښار په واټونو کې د احمد شاه مسعود عکسونه لیدل کیږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د شهید اونۍ د تیرو کلونو د نمانځنې پر مهال په دغه ښار کې د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو شاهدان وو. خو دوی غوښتنه کوي چې سږ کال باید امنیتي ځواکونه دغو چارو ته پوره پاملرنه وکړي او پرېنږدي چې ځینې خلک د کابل ښاریانو عادي ژوند ګډوډ کړي. محمد فنا چې د دغه ښار په بهارستان سیمه کې د احمد شاه مسعود انځورونه او بیرغونه پلوري وایي تېره ورځ ځینو ځوانانو چې ظاهرا د احمد شاه مسعود پلویان ښکارېدل هڅه یې وکړه چې دای وډبوي.
پرون یو شمېر ځوانانو چې پر بایسکلونه یې درې رنګه تور سپین او زرغون بیرغونه تړلي وو د مخامخ سړک یې بند کړ. موږ چې غوښتل له دې کاره یې منع کړو، شخړه یې راسره وکړه او چاقو یې راباندې راوویست. ویل یې چې وهم وو، حتی دا سړک یې د امبولانسونو پر مخ تړلی وو.
فیض محمد هم په همدې ځای کې ورته کاروبار کوي. دای د احمد شاه مسعود له پلویانو د عاشورا د نمانځونکو او له نورو خلکو غوښتنه کوي چې عام خلکو ته د ستونزې نه جوړوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خلکو ته مزاحمت نه کوي، لارې دې نه بندوي، ځکه د افغانستان حالات نن سبا داسې دي چې هره ګړۍ پکې امبولانسونو ته اړتیا وي. نو که دوی داسې کارونه وکړي، ښایي هغه ناروغان چې په امبولانسونو کې وي تر روغتونه نه رسېدلي
دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په افغانستان کې د محرم میاشتې د عاشورا او د شهید اونۍ ورځې پیل شوې دي. ټاکل شوی چې د سنبلې د میاشتې په اتلسمه د احمد شاه مسعود اتلسم تلین او دشنبه له دې یوه ورځ وروسته د سنبلې په نولسمه د محرم د لسمې یا عاشورا مراسم ونمانځل شي. په تېرو کلونو کې د دغو ورځو د نمانځنې پر مهال ځینې خلک د کابل ښار کوڅو ته راوتل، هوایي ډزې کولې او د عامو خلکو عادي ژوند یې له ګواښ سره مخ کاوه. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته سر ورکړه کوو. د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په جلال آباد کې د 02 امنیتي قطعې له لوري د څلورو ورونو وژل جنګي جنایت بللی دی. وړاندې په مطلب کې د ننګرهار دولتي شورا د غړو په حواله راغلی دي چې دا لومړی وار نه دی چې دغه قطع ملکي وګړي په نښه کوي، بلکې له دې وړاندې هم د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې ملکي وګړي وژلي دي. د مطلب لیکوال د دې ولایت دولتي شورا د غړو هغه غوښتنه هم راخیستې چې د یادو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو مخنیوي او د پیښې د عاملینو نیول پکې شامل دي. هشت سوب ورځپاڼې بیا په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا مهمه وه او وړینه ده چې د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي په هدف په امنیتي بنسټونو کې اصلاحات راشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د پلازمینې کابل په ګډون لویو ښارونو ته له چاودېدونکو موادو د ډکو موټرونو ننویستل او چاودنې کول د استخباراتي ادارو کمزوري په ګوته کوي. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په مسله کې امریکا ځان او افغانان دواړه غلطوي. وړاندې په مطلب کې راغلی دی، له هغه وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه مخامخ خبرې اترې پیل شوې، امریکا هڅه کوي چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو او له طالبانو سره د سولې په نوم داسې یوه هوکړه وکړي چې افغانستان د ثبات پر ځای کړکېچ او کورنیو جګړو ته ورټیل وهي. دا مطلب لیکوالی کې چې امریکا تر اوسه د افغانستان د قضیې په اړه یو روښانه واحد دریځ نه دی خپل کړی. د ورځپاڼې په وینا امریکایي چارواکي له یوې خوا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خپلې روانې کړې جګړې پای لومړیتوب دی او غواړي دا مسله ژر تر ژره د خبرو له لارې حل کړي، خو ورسره هممهاله د افغانستان او د افغان ځواکونو د اوږدمهاله مرستې ډاډ هم ورکوي. د مطلب لیکوال د یو شمېر کارپوهانو له قوله لیکلي دي چې امریکا د سولې د خبرو اترو په تیرو لسو میاشتو کې نه یوازې دا چې افغانان غلط کړي، بلکې ځان هم دوکه کړی دی. او دنیا ورځپاڼې بیا د ملي یووالي د حکومت په مشرانو نیوکه کړې چې ګوندې د سولې په پروسه کې د یو لړ مسایلو سره مسؤلانه برخورد نه دی کړی. په سرمقاله کې راغلی دي چې د ملي یووالي حکومت مشران هر څه ته د واک د دوام له عینکو ګوري. د سرمقالې لیکوالی کې چې د ملي یووالي د حکومت د همدغه بې مسؤلیتیو پایله ده چې په هیواد کې